شرکتونه چې دا خبرې کوي خو عمل پې نه کوي. مونږ جواز لرو، اولین خبره دا ده چې مونږ جواز لرو له خپله هغه نه. نو دویم دا چې مونږ مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید اعتماد وکړي. مونږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګوو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مرجع سره همانګي کوو، خپل مخکې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو درې چانسه ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانسه ده راته ووایه.
مثلا اوس مونږ دا نفر ولېږو، یو کارت ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه نغله، یا معاش سره جوړ نه نغله، یا کوم بل مشکل و، همدا رئیس خپله شاګرد خوښ نه کړي، دا نفر هم چې مونږ لېږلی خوښ نه شو، بیا دا مونږ بل بستي لېږو. که بل بستي خوښ نه شو، بل بستي لېږو، چې درې چانسه لري. په درې چانسه کې بیا ما یو دفعه پیسې تیسکه اخلو، درې دفعې نه.
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې، دېرش فیصده څو روپۍ کېږي؟
مثلا د لس زره روپۍ نه درې زره. مرجع ته هم چې منفي که، بیا مرجع مونږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شه فیصدي تیسکه واخلو. داسې یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې مونږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي، ښه ورته په تمه کېږو. یو میاشت چې هغه خپله تنخوا واخیسته، د تنخوا نه دېرش فیصده پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسو کار پیدا کړی؟
والا یو نوي فیصده زما په نظر راضي دي. مونږ خپله دفتر کې انجونې لرو چې دلته مونږ سره کار کوي، هغوی مونږ نه راضي دي. هغه ښځه چې راضي دلته، هغوی مونږ نه 100% راضي دي، ځکه مونږ ورته کار پیدا کوو. او که مثلا انسان د کار ورته پیدا نه شي، مونږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په اوس شرایطو کې چې په افغانستان کې مېرمنو ته کار نشته، دنده نشته، کنه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، مېرمنو ته کار وکړي، هغو ته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي؟
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې مونږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقی دی کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه سي بازاریابي وکړه، شاید په اسانه اجازه ورنکړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلی یم. زما خپل پلار و مور د خوښنه کولی چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالفه ولید، نه غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولید، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم. زما کارمندان مانه معاش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځي، کار خلکو ته پیدا کوي، مثلا شفخانو ته ورځي، نورو ځای ته چې کار ضرورت وي ورځي، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځي، څه کوې؟
زموږ سره کارتون دی، مونږ مرجع زما کارمندان وځي، بیرون دوی ځي، مرجع ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیم د هلکانو ده. داسې ذکر و ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنی تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې مېرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه، مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې مېرمنو څومره ملاتړ وکړه؟
زه نړیوالې ټولنې نه دا غواړم چې مونږ سره حمایت وکړي، مونږ حمایت کوي، مونږ سپورټ کوي. ګوره په دې سخت شرایطو کې چې مونږ په تنها ځان کولی شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی مونږ سره مرسته وکړي، مونږ دنه هم کولی شو. مثلا د یو په ځای کولی شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی مونږ حمایت کړو، مونږ ډېر زیات کولی شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې مونږ سره مرسته وکړي، مونږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. دا ډېر ماته یو لوی خبره.
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول، دا دوی ته لوی روحي ضربه ده. خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچند دی، ډېر خدا یا ځکه چې دلته دي مثلا د یو کورانه دی روزي بندې دل دي، چې هغه کومه مېرمن چې د خپل کور مثلا ضروریاتی پوره کوله شو یا هغه اوس بیکاره ده، یو میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولای شي، هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړي. خو ان شاء الله چې دا حالات به مبرستی ریدون کوي، ان شاء الله چې په خیر تیر شي، که څه هم ته هر وخت ډیر سخت ده، نو ان شاء الله چې په خیر به تیر شي. او افغان میرمن ډیر قهرمان دي، ان شاء الله چې د حالات نه ووزي. همیشه چې کوم په وطن کې، خصوصا په افغانستان کې، چې کوم د ظلم حالات راغلي دي، هغه ته هر څه نه ډیره صدمه ای ښځو ته وارده شوې ده. هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پیښ شوی، هغه د ښځو دپاره پیښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي. تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالات ډیر خراب دي، او خصوصا د ښځو دپاره، هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و، د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پای لرل هغه د لاسه ورکړې ده. نو په اوسني حالات کې د ښځو کار کړل ډیر مشکل دي، ډیر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو فامیلونه ورته غاړې دي، او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي، دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که درته وایي چې چم ګاونډ کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس وینې، چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه وګورو، بعضې میرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي، په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کوم نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي، هغوی هم چې نامتلو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا هم ډېرو خلکو یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي، او دوی نه غواړي چې افشای کړه. ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې علي ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي، هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دی وکړو، خیر صبر به وکړو، حوصله دې وکړو، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي، او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړو، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړو. خو بیا د انسانو ته یو امید پیدا کړو، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې دا حالات تیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانې، ښوونځي، ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټر په کار وي، یا ښوونکي په کار وي. دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د ځان غم پخپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی کې هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دې درلود راتلونکي ته، او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه. ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې. خو کله چې زه په کور کېناستلم، یعنی زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنی زه ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورې سره خاورې شوي وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکیږي، موږ به بیرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي، هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړي؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنی که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورنۍ مشکل حل کړه، هغه هم څه و نه څه. خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورنۍ ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه میرمن چې په خپل پخو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځانته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لږ ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان مخکې په سترګو لیدلې دي. هغه میرمن چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورنۍ ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو دغه ژوند او دغه ژوند چې په کور ناست ډېر توپیر کوي. ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا هم ورته یم کوم میره چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دای ورته راوړي لري په هغه بل نه شي کړای.
څومره ښه ده چې یو میرمن خود کفایي تاسو کورنۍ ژوند ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن خپل ګټه واټه ولري، نو هغه خود کفا خو وي چې ویل بلې خونه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلې سي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي. هېڅ وخت موږ دا خبر نه درلودلی دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی او دا چې افغانستان په دو حالت کې ټولو پرېښی او یعنې ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان کې دی کې څومره د تازه وی بشاشوي او د سیاو رقم په ځان ویړي.
او بالکل فوغه باندې حتی ځان خوسته چې خپل خوان یې بیا بیرته پیویاري، خپل اولادونه یې پیویاري چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی، ما ته کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دې حکومت کار او زحمت رښتیا ایستلی شي او دا په خپل اند وی چې خدای نه خواسته کوم ورځ په کورانی مشکل کې کورانی ژوند کې یو مشکل پېښ شي نو خای دې کوم خوان به کار شي د دې ما وظیفه شته که زه به کار شم د دې خو وظیفه شته او د دوه پاډا ژوند مثلا کولای شي واینده ولې روخان آینده.
بله، سره لدی چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پویږي او دا ثابته سوې ده کله چې یو میرمن کار ولري دان دولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کیږي، دوی کار ته نه پریښودل کیږي، زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې د ټولو علت جهل، نادانی، یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهېږي، ځکه دوی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لارې نه وي خبره، نو په دوی خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي. همیشه مغه خپل د تور ژوند او مغه کوم پخواني وختونه چې دوی تیر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیل په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه مې یو ډاډ ولرو، هغه کسان چې کار نه لري، دنده نه لري، هغه ته به ډاډ سوي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي چې تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي، هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان میرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان میرمنې په افتخار باندې یادی کې چې هغه د هر شرایط نه وتون کړي او هر شرایط نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مون خلاصیږي، هیڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې، په شپه صحتمند رناشته ده، ورځ شته ده چې ورځ شي. نو د دې نه هیله کوم چې هیڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوو هغو ته خاتمه نګ دی او هیڅ وخت نه هیله نشي، تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړه چې خپل هدف ته ځان ورسوي، ځکه چې کلیر یعنی اواره وی هر څوک پټلای شي که از کټټوی په خو باندې باتالون.
بله، یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمنې ځان ته د کار زمينه برابروي، د تاسو په وینا دوی ته د اتلان مقام ورکولای شو؟
او بالکل، ځکه چې وسنی حالت ډیر سخت دی، ځکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي، مثلا خصوصا په ډیر سپک نظر کتل کیږي، د هغې د پاره وظیفه نشته، اجازه نشته، د کور یې ستل اجازه نشته، نو که په دوه حالاتو کې دی کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړي، دوته په واقع هم چې د تلان او مقام ورکول شي، ځکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد خزي داسې نشوي کړلای هم نشي کړای، کړي هیواد حالات
شیدی موږ پر اکام ته هیڅ خزه به مقاومت مو ونه کوله که کوم چې د افغان خزه کو. ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ. مننه
تاسو نم خبرات.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420240 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
آزادی ملما.
السلام علیکم. آزادی رادیو تا غوړی سی خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی ملما پروگرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایي چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
اخو زما پلار هم د ارواپوهنې خونې او روزنې او فلسفه په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفه تعلیم و تربیه اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل و ټول ټول په اصلاح اروپو نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د اروپو نه پاړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ماته دا علاقه مندی را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنی د 15-16 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپوهنه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پوهنتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نمونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نمرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده وغه ده. اما ورسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما رجستر او نوم مې رجستر کړ، سبتنام مې وکړ. بیا ورسته په اوله ورځ کې مې پیاد د زموږ یو میرمن استاد وه، هغوی یو درس درلود. بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعه پړاوی یو ډول روحیه راکړه سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول، بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم. او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 25مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې، بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې شې، استاد شې. بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغه چې فارغ یم ما د فکر نه کاوه چې دا څنګه او دا رښتیا به ډیره وګړیږي او بل اخره پرمختګ بو کی بل اخره ز فارغ شوم بل اخره استاد شوم په لومړی کې ما یو کال دوه کال په دفنسر په علوم اکاډمۍ کې کار وکړ دیو چېډول کې پرایس بیا ورسره لمه پانتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رښتیا څنګه دا څنګه به کیږي نه امید و سم کوم امیدواره هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رښتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او لمغه رئیسته ما تلاش وکړه هر څه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان په مطبوعاتو کې کار کوي په رسنیو کې په خواله رسنیو کې او کار کوي ښه کار کوي فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اسرای ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیس ته بیا زیتنو زیتې خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوی کوم تدریس کوم په پانتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډیر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رښتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا سوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایسته د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل سنفیان زما مریضان سوله زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي استاد په سترګه راته ګوري استاد اتور استاد اتور استاد دسې به سي استاد هغه سې به سي زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سوله زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی ترې هېرې دي له هغوی نه حتی هغه سنفیان زما چې په طب یې وویلې همغه وخت کې فارمیسي ویلې طبي ویلې ژورنالیزم یې ویلې حقوق یې ویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي ډېر مشهوره سندرغاړي دي د افغانستان په سطحه سندرغاړي دي ډېر مشهوره دي نومونه یې نه اخلم حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې یعنی زما ډاکټران سنفیان زما خپل استادان زما ګاونډیان زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ ډېر زحمت دې وایسته حتی دا خبره ما ته کوي خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکوي اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي ادبیات والا ته راځي ځان اروپو تراشي نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي دا په دې معنا ده چې موږ دې رښتې ته صحیح ده بیا وروسته نور خلک راپیدا شول اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې دې رښتې د ما د زړه وینې وخوړلې دې رښتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي هندوان دي ترکان دي امریکایان دي کاناډایان دي آلمانیان دي روسان دي خلک اوري پیزنی خلک علاقمندی لري مطبوعات دي رسنۍ دي کتابونه چاپ سولې ژباړې وسو دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي ما ته ډیر ځله استادان ویلي دي د ما استادان راته کړی دي. همغه استاد چې په لومړی درس کې زناستومه او زه له درس نه متاثر سومه، همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرم مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه سوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې په تداوي کې په درملنه کې وی زړل راته آتا، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښته، غوښتل یې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظمی صاحب، تاسو ویل چې اوس غواړئ چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایاست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله؟ په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیک پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه مانا چې به د ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره، یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پانځۍ، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخ ته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله نظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس د سپ هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جایی کې سته. یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوې کوي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي درباندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار درباندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زبه اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي، ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوې دي، دوکانداري ده، تجارت ده، بزنس ده، خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي، اما د علم په حیث، د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس موږ دغه اندېښنه دي، موږ یوه بله اندېښنه ده د ارواپوهنې په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکي دی، دغه کس مسلکي نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې تا رسنۍ او مطبوعات نه پیږي ډیر زله دی. اردو یو مقاید متقاعد ډګروال د لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د ټپ ډاکټر تلیکي ارواپو یو ټولنپو تلیکي ارواپو یو ادبیاتو ته ادبیات خلاص کړي دی ورته لیکي ارواپو هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل شي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پرې کولی شي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداری پہ رونق ورکی دیتا اما اصلی خلق خبره چې زه غواړم خلق سره شریک کم یا دی خلق کو اندیښنه په دې برخه کې حل کما خلق باید په دې پوسی چې یو مسلکی ارواپو هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ شوی ډیره ښه خبره ده چې ماست دریم په دې رشته کې لوستي ډیره ښه خبره چې پی ایچ ډی او دکترا مو لري اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولته وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت ناوخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي ارواپوهنه کې تر اوو کلو پورې کار کی بیا ته په مغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا یې مغه حرفه یا مسلک نو خلق باید بدی پوسی چې انجینر انجینر ده ډاکټر ډاکټر ده ټولنپو ده پیداګوجست پیداګوجست ده او د ادبیاتو استاد یا ماسل یا ادیب ادیب ده.
بلې ازمی صاحب په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان.
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او آب هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسایل لري مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي دلته خلک امنیت نه لري ته تبعیض او تعصب روان ده دلته فقر شتون لري دلته کاروبار مسله شتون لري دلته سواد نسته دلته درس نسته دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثناکي او نظر نورې دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډېر وځوریږي خلک ډېر نارام ووسي خلک ډېر په تکلیف.
بله عظیمي صاحب په ارواپوهنې کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې د رواني ستونزو ښکار دی چې هغه ستاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلا مشوره ورکړي په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي زیات کسان په خپل سر ځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سي رواني ستونزې لرم هغه هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي خلک چې په څنګه کولای شي په څه شکل کولای شي چې دغه مرسته په مسلکي ډول واخلي تخصصي اړخ واخلي او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره ډیره وخت اخیستونکي او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکي. زه فکر کوم چې اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده په ځانګړي ډول په اروپایي هېوادونو کې، دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل اروپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپوهان مراجع نه پیدا کوي. هر هغه څوک هم ته چې اروپوهنه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
اروپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي. چې په دې درې پاړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه، کلتور او دودونو باندې، رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر اروپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي، او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوي سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولئ کابل ته او مراجعه ته ورته ووایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کیدای سات اروپون یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه دو نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی ټولنې په ژبه پوسی. مثلا ما ته خوستیان مراجین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنې استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپل لهجه غږیږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغه کېږه پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کې چې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجع. یا مثلا د نیمروز دری ژبې دي، د نیمروز دری ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د اروپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعارې په اروپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هر ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفه‌ای غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی د ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خبرونه مورو پیپیګو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي مونږ نه پیپیګو خو چې ته پښتو وایې مونږ پیپیګو یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي کله چې نور خلک سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي دا ډېره مهمه مسله ده
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت ناوخت قوي کړي پیاوړي کړي او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کېږي
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
سلامات اوسئ تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم
مننه کور ودان شبرس